تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو، لکه څرنګه چې ملالۍ بشیر ویلې چې په شپږورونو کې افغان لوبغاړو د انګلستان درې لوبغاړي سوځولي، خو په خبرو کې برکت دی او څلورم لوبغاړی هم وسوځېدی. ډېره زیاته مننه کوو له هغه اورېدونکو چې زموږ سره د کرکټ لوبه له نږدې څاري. د افغانستان د لوبې په اړه وروستی حال دا دی چې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ شروع کړی، په شپږ اوورونو کې 240 منډې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځول شوی دی. اوس هم له نجیبې زمان څخه د اقتصادي خبرونه اورو.
په کابل کې د مخ پر ودې شلو هیوادونو د G20 غونډې نن جوړه شوه. د دغې غونډې په پرانیستي مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د مخ پر ودې هیوادونو د ودې لپاره د ګټورو تګلارو پر جوړولو خبرې وکړې. ښاغلی غنی همدارنګه په هیواد کې پر یو شمېر هغو پروژو نیوکه وکړه چې د بهرنیانو لخوا په سمه توګه نه دي عملي شوي او ورڅخه په بشپړه توګه ګټه نه اخیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په پاکستان کې د افغان او پاکستانی سوداګرو ترمنځ د ترانزیت او سوداګریزو ستونزو د حل په هدف غونډه روانه ده. د دغې خونې د رسنیو د اړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره د ګډو فعالیتونو په هدف د مشترک المنافع سوداګریزو ساحو د جوړولو په اړه به هم خبرې وسي.
دوی بحث کېږي چې دواړو هېوادونو ترمنځ باید مشترک المنافع یا جوین وینچر باید ایجاد شي. دې امکان شته چې قراردادونه سره امضا کړي او لاس په کار شي چې جوین وینچر باید ایجاد
شي. ښاغلی پسرلی وایي چې هڅه کېږي په پاکستان کې د افغانستان د خامو موادو د خرڅلاو لپاره بازار پیدا شي او افغان او پاکستانی سوداګر به په دواړو هېوادونو افغانستان او پاکستان کې پانګونه وکړي. په دغه غونډه کې له افغانستان څخه د ایسا ادارې د چارواکو په شمول یو شمېر سوداګرو هم ګډون کړی دی. د مزار شریف یو شمیر سوداګر وایي چې په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو د نشتون، نامنیا او د برښنا په برخه کې ستونزو اندېښمن کړي دي. دغه سوداګر وایي چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او که د دوی ملاتړ ونسي پانګه به له هیواد څخه ووځي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ شي. په همدې حال کې د مزار شریف د سوداګرۍ خونې اجرایه مشر نصیر احمد قاسمي ازادي راډیو ته دغه ستونزې منلې او وایي چې د سوداګری او پانګونې ودې ته به پام وکړي ترڅو خلکو ته د کارمندنې زمینه برابر شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني دیرش پوله، یو یورو 14 افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغاني دیرش پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلدارې 443 افغاني.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د کرکټ سیالي د هند په ممبئی کې دوام لري. انګلستان په 6.3 اورونو کې 48 منډې جوړ کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان لخوا د بالرانو په ترڅ کې محمد نبی ساحل او حمزه هوتک د انګلستان لوبغاړي سوځولي دي. د کرکټ د مهمې روانې سیالۍ په اړه له ازادي راډیو وروستي جزئیات مهروي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، شرغلاست.
ډیره مننه زم په خپل ور سره سلامونه او نیک هیلې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیره مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بېګناه کس تر عدلي تعقیب باندې ونه نیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالی او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مضمونونو سره تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مضمونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د اوومې مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نیسي دی په دې باندې وپوهېږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکی دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولی. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکی مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نیسي ورته دلیل ووایي چې د پس دلیل باندې دی نیولی دی. بل د غیر قانوني د نیونو نه دی باید مسؤلیت ولري. دی یعنی اده نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وي باید ونیول شي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله که پولیس یا امنیت یو کس نیسي یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیس لخوانه یا د امنیت لخوانه باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي کشفي ارګانونه که پولیسي که سنوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نه نیول کیږي یا د امنیت لخوا نه. مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د ده هغه ټولې خبرې واوري، د ده دلایل واوري، د ده هغه یعنی د ته دا زمينه مساعده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کی چې د باندې بندیز ولګي چې دای سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستن په یو بل ولایت یو چا سره وي په یو رسمي دند کې وي. د ته دا زمينه مساعده شي چې باید دای ثابت کړي چې دای په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوی دای اصلا په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و. دای یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه موجودیت من سره نشي کومواله اعلان شي او سنوالي او د کشور ګان باید په پرخ ټنی بنده دا وولي. د سکوت د استفادې نه حق وکړي. یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی وکړي یا بیان وکړي. هر سره چې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د موتوران کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشی کده نو بنا ان اقو سکوت باید درناوی وشی کچیر یو کس نیول کی مزنون یا توران کس د غسیم د مروج جب سره بلاتیا ونلری مثلا یو خارجی کس د تقابل کی راضی او د په پختو په دلی باندې نپیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او کشفی ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کی هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کی ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي د وینه د شوبونه یعنی پاغه شوبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمه کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې لنی وي یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخر پولیس بیا سپاری سنوالی تحقیق کوي په دې باندې بیا دلایل لټولي کله چې د الزام دلایل لټول اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمه ته وکړه جزای وخته نو په محکمه کې باید د شخص محکمه باید علنی وي بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصي انات لري قاضي ورسره شخصي انات لري دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړه دا وکیل مدافع د دې په خلاف عمدن د دې په ضرر عمل کوي د کاوشي چې حق دې لري چې در رد د دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اوله مرحله کې رئیس جلسې قضایي توران کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کیږي د په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اقونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوې ده د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کشه پولیس وژل شوې دي
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا بکرم په تاسو والا که په تاسو والا وبنلرو موږ حکومت ښایښ لرو چې موږ وبو بندوبست کړی چې
محکمې ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زای صاحب د ورستی بشتنی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه رایت سوی دي
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایط کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشټون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشټون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته ولایتونو چې عملا اوس په دولتي واکمنۍ ضعیف ده او جګړه روانه ده البته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورن او کسانو ده چې په د د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی، باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي. په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالي صلاحیت لري تمدیدو سره، او څلور میاشتې هم درېګون کې محکمې ابتدایه او استناف ستره محکمه. ولې اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضیان کلونه پېتی شوي دي، ولې د دوی سرنوشت لا ټاکل شوی نه ده. زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کړنې نور هم د افغانستان نافذو قوانینو سره سمون پیدا کړي، تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي، او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک لامو مالسه.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې د نوي کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ، پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم، او له لومړنۍ افغاني ارکستر نګین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونه په دوهمه برخه کې به له ځینو میرمنو نه واورو چې د پسرلی پر راتګ سره څومره نیالګي کېنولي، او د خپلو کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې سره لدی چې انجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او گریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز انجونو له ډلې نه یوه هم 19 کلنه نگین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نگین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي، نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر په یو روزنتون کې شامل کړه. وروسته بیا نگین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نگین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده. لاسونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نگین وایي دا چې کله لومړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله، د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوه شو نو ورته غوسه وه، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د اووم صنف نه موسیقي شروع کړه. زه مخکې هغې نه پروژګاه کې وم، نور درسونه ما پروژګاه کې لوستل. اول چې زه موسیقي ته رالم، هیڅوک خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکړو، بیا زه رالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه و، بعد زموږ رخصتیان وې، نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نگین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیابه شوې. نو مور مې راله دا موسیقي چې شی دی ویلې. مال نه، موسیقي تا غلط اورېدلې دی. هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې تا موسیقي اورېدلې دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي و نه وسي. پلار مې چې ماښام کور ته راغی، ما پلار داسې موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی، بغیر دې نه چې زه تاسو ته ووایم زه کامیابه شوم او زه غواړم چې موسیقي ووایم. نو پلار مې ویل ستا خپله مرضي ویلې، لاړه شه ووایه خپل زړه ته دې وګوره. نو بیا مور مې لږ مخالفت وکړو. پلار مې ویل نه، دا ستا لورم نه ده، زما لورم نه ده، پرېږده خپل ژوند دې خپله مخې ته ویسي. نو بعد هغې نه زه موسیقي مکتب ته رانم.
نگین خپلواک وایي دا چې لومړی د موسیقي مکتب ته راغله لومړی رباب غږاوه او بیا د ځینو کورنیو ستونزو له امله شپږ میاشتې په کور کې ناسته. بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکولای شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او آن تر اوسه پورې د کورنۍ غړي د دې له مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غږاوه بیا رباب نه وروسته مې سرود غږاو ځکه چې رباب کې هلکانو ماته ویل چې رباب ښه نه ښکاري تا سره او داسې سرود مې چې انتخاب کړو تقریبا درې کاله ما سرود کار وکړو او بیا بعد هغه نه چې مشکلات زما زندگی کې رانه مثلا زما ترونو پرې نه خواستم چې راشم مکتب ته بعد د شپږ میاشتو نه چې ډېر په جنجال باندې زما پلار راوستلم بېرته مې چې ما موسیقي شروع کړه نو ما پیانو انتخاب کړه ځکه اوس تقریبا دوه کاله کېږي زه پیانو کار کوم. زموږ بس قوم یعنی مخالف دي دې سره ځکه چې زموږ قوم کې چا موسیقي کار نه ده کړی یا تا سړو نه ده کار کړی نو خل سره خو بیا پرېږده. یعنی مور او پلار مې اوس څومره مشکل مثلا نه لرل خو ترونه مې بیا مثلا پلار ته مې وایي چې ګوره تا نګین زموږ دپاره هغه دې زموږ خبره دې قبول نه کړه خپل لور دپاره او هغه دې پرې خوستله چې مکتب ته لاړ شي او هغه داسې خبرې دي مثلا ماماګان مې تا مور ته مې وایي چې دا خبرې رښتیا چې نګین مثلا موسیقي کار وکړي نو زموږ استاذ رابطه قطعه. خو ماته ډېر مهم نه دی ځکه چې زه غواړم دا مخې ته یوسم ځکه چې هر جینۍ چې ګوري همداسې خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړی دی. زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي. زه غواړم څه مې چې زړه غواړي څه مې چې غواړي چې مثلا زما زړه غواړي چې زه موسیقي کار وکړم زه موسیقي کار کوم.
نگین وای موسیقی په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي. دا وای بهر ملکونو ته هم سفرونه کړی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خوده لیدي.
زما ژوند کې ډیر تحولات رااله دا چې زه دومره مخه ته تلم زه اوس د ارکستر رهبری می په غاړه ده او سبا ز فارغه غمه کده شي چې زل تبرت مالې ماشوم یعنی دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود دوبۍ ته ترکمنستان ته مثلا دا سفرونه زمونږ ژوندۍ کې ډیر ارزښت لري ځکه چې غخنور مملکت ته خودل چې افغانستان مثبت خبري لري. تاسو یوازې دا فکر مکو چې افغانستان کې وازه جنگ دی. هغه چې مونږ ولیدل نو اصلا دا فکر نه کو چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلي. اصلا مونږ باور نه کوي چې تاسو افغانستان نه راغلي ځکه چې مونږ فقط د افغانستان نه دومره پویږو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دی همداسې طوفانچې او د کلنشنکوف او دا شینه په غاړه دی او همداسې تمام ورځ همدغه وجنه دی او په خوځو باندې ظلم کوي او مثلا میرمنې کورنه بار ته وتل نشي. تاسو خواته څخه کار کوي یعنی مونږ ډیر خوشاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کوچ نه افغانستان هم د سيو زره چې انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغه باندې خبر یو.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نګین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري. دا چې څنګه دا توانېدلې لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم زم یعنی پوښمه چې زه کولای شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم. اول خو زما خوښېدو خو زما استاذ ډېره تشویق کړم چې ته کولای شې چې ته رهبری وکړې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړو بیا بعد هغه نه چې استاد کامیلو راغی او ماته یې د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړه نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې دی ډاکټر سماس دی او زموږ ټول استادان. زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم تقریبا دوه دېرش نفره دي دوه دېرش جینک یعنی د ټول.
اغلی نگین د خپل لومړنی کنسرت یادونه کوي چې دی په لومړی ځل رهبری وکړه او د هغو سندرو یادونه هم کوي چې په دې کنسرت کې ویل شوی وي.
مونږه اول کنسرت چې وو مونږه دوه هفته مخکې لرو چې هغه کنسرت کې مونږه جوان نارنجي نشاط کن جانمن او عائشه خګل چې زمونږ افغاني ډیر ښه پارچی دی هغه مونږه کار وکړي او په ازمونږ ارکستر کې چې دی غربي علي هم دی او شرقي چې رباب طبله او ستار دی او غربي چې دی وایلون ویولا چیلو ترامپت او بو کلارنت پیانو او نور ضربي علي دي چې مونږه دوه سرودونه لرل چې هغه مونږه کلیپی د کړی دي چې یو د سرود تفل او یو انز خزو د پاره سرودونو هغه رهبری ما کړی د چاغه کې جنکیانه ولا کان میکس دی او ترانه د چاغه ما رهبری کړی دی.
نگین د خپل لمړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لمړی ډیره ویریده خو کله چې کنسرت خلاص شو نو ډیره تشویق شوه. دا وایي ټول ډیره روحیه راکوي چې خپل کار دې په ښه توګه ترسره کوه ځکه چې کته جرأت ونه لري نور انجونې هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره ریډلی هم، ځکه چې ما ویل چې مانا غلط نه شي، ځکه چې زما ونین کنسرت دی، نو زه ډیره داسې ریډلی وم. بیا چې زه کله سټیج مخې ته لاړم، اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره تشویق کړم، بیرته چې ما مخ آرکسټر ته راواړو او کلم چې شروع کړل په پارچو باندې، نو حتی زما باور نه کېده چې دومره ښه دا جنکیانې وغږی او زه خپله ښه دومره رهبري وکړم. نو زه ډیره خوشحاله شوم او ډیر مونږ تشویق شو، زه ډیره تشویق شوم، خصوص ډاکټر سرمس ما ډیره تشویق کړی دی کار کې، او زما پلار، نو ټول استادان دلته، ټول شاګردان ډیر ما سره همکاري کوي او ډیر ما تشویق کوي چې ته دا کار باید مخې ته وسی، ځکه چې تا ولین جنې او دا کار باید پریم نه دی، ځکه چې که تا پرې خو نورې حتما نور جنې کې هم دا جرأت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته وسی.
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته دی وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرښتہ کې درس ووایي. د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رښتہ کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي.
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یادانه پریدي چې درس ووایي، نو خواهش مې د هغې نه داده چې پریدي خپل درس ووایي، ځکه چې د هغې ژوند خراب نه کېږي، هغې غټ ژوند مخې ته لري، خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي، هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي، هر هماغه رشته چې دا پریدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي. زما فقط پلان مې داده چې زه یو ښه پیانیست اوسم او یو ښه ارکسترا رهبر اوسم. زه غواړم چې خپل تحصیل آخري درجه پوری مخې ته وسم، هغه په خصوص یعنی موسیقي په برخه کې، او یو ارکستر، ملي ارکستر منګول لرو افغانستان کې، او رهبری زما په خپله درس.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینولو کې څومره ونډه لرلی شي. د نوي کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان، شنه چمنونه او نیالګي کینوي. خو دا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډه لرلې او په پسرلي کې څومره ګلان او بوټي کرلي، له یو څو نجونو نه به واورو.
پسرلی دا اوس ما ګلان کرلی دي، سو رنګ ما ګلان می کرلی دي، کشوالی می کرلی، زیړ ګل د ګلاب یو سو دانی بوټی می خي، د دوه یار وخت پالنه کوم او په وخت بو ور کوم، پرور تا چوما ګلان چې دي طبیعت پاک یو د انسان روح آرام کوي، او خزم باید په دې کې باندې وخت لږه شي، د خزو سلیقه دا چې باید ګلانو روزي، ګلانو کری ونی او کری، دې ته پته منو چې تنا باید نران دې کار کې ونده واخلي، خزم باید کومک پکې وکړي.
باورئ کې موږ نوی کال خاطر تصمیم لرو سو ګلان کینو، مثلا نیالګي کینو، د مات ډیر زیات سره هم اخیسته ده، سو نیالګي په حساب باندې مشترک هم کول نه سره کینو، ویلي ګل ګل کریم کړی ده، تر چي سرسبز وسی ګل ګل کری وسی.
از مام خوخیږي چې ما ګلان وکرم، دا د سه مثلا نه چې وځي سړیان باید کې باید خزه هم په خپل اندازې ونده واخلي، کنه دا نه چې ټولنه کې وځي د شینواله یا سمسورتیا سړیان پورې اړه لري، بلکې میرمنې هم کولی شي په دې برخه کې ونده واخلي او خپل چمپیریال او خپل سیمه سمسوره وساتي.
از زیات علاقه ورسلرم، اته دومره علاقه لرم چې کله ناکله ماته کورنۍ کې وایي کشکلي زراعت هم لسته وي، یعنی کله چې پسرلي موسم شي په پټیو کې ډېر زیات کار کوم، او ګلوبل کاری څه چې حتی د ځینې لکه ترکاري غوندې کرمه چې هغه مې ډېر خوښېږي، مثلا ګشنیز، مول سرخک، حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه، نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله، او د ګل سره خو ډېره زیات علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم چې باید ګلوبل کاری وکړي.